حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په اوسنی پروگرام کې زموږ همکاري نجیبې زمان د افغانستان د اقتصاد وزارت له سرپرست ښاغلي عبدالهادي ارغندیوال سره ځانګړي خبرې کړي. نجیبې زمان له ښاغلي ارغندیوال څخه په لومړي سر کې د اقتصاد وزارت د 14 کلونو لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې 14 کلونو کې د افغانستان په اقتصاد کې ښه بدلون راغلی ده. افغانستان په دې دریاز لسو کلونو کې په اوسط ډول سره 9% وده درلود. نو دا په خپل یو قوي وده ده چې په منطقه کې ساری نه درلود.
ستاسو اساسي اهداف په هیواد کې د اقتصادي ضعیف وضعیت د له منځه وړلو، د خلکو د ژوند د سطحې لوړوالی او د بېوزلۍ د له منځه وړل او د عوایدو زیاتوالی دي.
زه مطمئن یم چې په هغه صورت سره کیدای شي چې په ملک کې اقتصادي وده یو مطمئن او پایدار او دوامدار وده وي، چې هغه اساسي اصول په اقتصاد کې پر کې رعایت شي. موږ په خپل ملک کې که غواړو چې اقتصادي وده مو دقیق وده وي، نو باید داسې پالیسي ګانې وضع کړو چې هغه پالیسی د دې باعث وګرځي چې د تطبیق په صورت کې د افغانستان په اقتصادي اصلي محور کې تغییر راشي. متاسفانه په دې تیرو 14 کلونو کې زموږ په اقتصاد کې ډیر بدلون راغلی ده، او موږ او تاسو په خپله وینو چې 14 کاله مخکې په افغانستان کې څه مدرلود او اوس لرو، دا سره ډیر توپیر لري. خو سره له دې هم دغسې یو بدلون چې دغه پر اساس سره مونږ مطمئن واوسیږو چې آینده کې مونږ مشکل سره مخامخ کیږو، نه داسې بدلون، اساسي بدلون په اقتصادي برخه کې نه راغلی. او هغه دا چې مونږ په تولیدي برخه کې په اقتصاد کې هغومره توجه چې باید شوی وای نه ده شوی.
یعنې ستاسو هدف داری چې اساسي عامل چې په افغانستان کې په دې 14 کلونو کې کم عمده پرمختګ نه دی سوی، د تولید نشتون دی په افغانستان کې؟
اقتصادي بنسټونه قوي شوی نه ده. مونږ که غواړو چې په افغانستان کې دوامدار وده ولرو، نو باید هغه اساسات په نظر کې ونیسو کوم چې ثبت د دوامدار او د پایدار ودې ګرځېدای شي. د مثال په ډول افغانستان یو زراعتي ملک ده. مونږ کولی شو چې د زراعت نه شروع کړو. زراعت لازمه دا ده چې مونږ نوې مځکې خړوبې. په دې تیر 14 کلونو کې مونږ دغسې یو بند جوړول چې د هغه په نتیجه کې افغانستان مځکې خړوبې شي نه ده شوی. دغسې پروژې چې افغانستان ته نوې مځکې پیدا کړي هغه نه ده شوی. د انرژي په تولید کې هم یو قدم چا نه دی ایښی. واردات په انرژي کې مونږ ډېر کوششونه کړي دي او ډېر مصرف هم شوی، خو د تولید په انرژي کې دلته سم سرمایه ګذاري نه ده سوی. اما په یادېږي درې کاله مخکې زه لاړم قندهار ته، او په قندهار کې د جنریټرونو د افتتاح ورځ وه چې جنریټرونه چې 10 مګاواته برق تولیدول، او خصوصا قندهار ښار او صنایع ته ورکول. هغه یو پایدار سرمایه ګذاري نه ده، او نشو کولی مونږ په هغه قیمت سره نشو کولی چې په خلکو کې په اقتصادي ژوند کې بدلون راولو. افغانستان الحمدلله داسې یو ملک ده چې په هغه کې ډېر امکانات موجود دي. مونږ کولی شو د اوبو نه، د ګاز نه، د مر نه، د باد نه تولید انرژي وکړو ډېر په ارزانه کېږي. خو د جنریټرونو تولید یو کیلووات مونږ ته 15 افغانۍ تمامېږي، حال دا چې مونږ د اوبو نه ډېر په اسانه په ډېر لږ شی کولی شو. په دې برخو کې ډېر توجه نه ده شوی. ډېری علت یې د خارجیانو عدم توجه په سرمایه گذاری کې په دې برخو کې و.
یعنی بهرنیانو کمی مرستې چې کړې دي هغه یې په سمه توګه نه دي لګولې، سرمایه گذاری یې سمه نه ده کړې.
زه اوس په دې باور یم هغه سرمایه گذاری چې د افغانستان د بودیجې له لارې نه کېږي، مؤثریت ته په مراتب ډېر ده د هغه سرمایه گذاری نه چې د خارجیانو لخوا کېږي. هغه سړک چې دی افغانستان د حکومت لخوا اعلان تسپارل کیږي او هغه سره چې د خارجان لخوا سپارل کیږي سلور چند قیمتونه فرق لري.
او د دې توپیر څه دی؟ آیا د بهرنیانو په کار کې شوالی نشته؟ علت یې تاسو څه شي ویني؟
زه خو داسې فکر کوم چې افغانان په خپل ملک هم ښه پیژني او خپل خاورې او خپل پروګرامونه او شرکتونه او هر څه ښه پیژني. که چیرته د افغانستان د حکومت له لارې نه یو پروژه مخکې لاړ شي هغه به مؤثریت هم ډېر وي او په ارزان قیمت سره ترلاسه کیږي. بهرنیان محاسبه د خپل ملک په تناسب سره وي، نو هغوی ته شاید ګران نه وي خو موږ ته ګران تمامیږي.
او پروژه هم
لاس په لاس کیږي؟ په ډېرو مواردو کې چې هغه پروژې چې دي موږ عاجل ضرورتونه دي په هغه کې سرمایه ګذاري کیږي، نه هغه پروژې چې کیدای شي چې دي موږ اقتصاد سرخ و سرخی او اقتصاد بیا دوامدار تولید کی اغا نکی. لکه ما عرض وکړ چې په بندونو کې سرمایه گذاری ونه شو، یوازې په ټول افغانستان کې خوشبختانه هغه پروژې چې د داوود خان په وخت کې په سلما کې شروع شوی و اوس خلاص شو. یوازنی بند چې موږ په ټول ملک کې په دې دیارلسو کلونو کې لرو هغه بند و چې د داوود خان په وخت کې هم 10% کاری شوی و. متبقی هغه د هندستان نه موږ مننه کوو چې هندستان په دې کې سرمایه گذاری وکړ، اوس هغه کار تکمیل شوی ده او د هغه په نتیجه کې په سلهاو زرو هکتار ځمکه تر اوبو لاندې راځي.
د دغه پروژو نه عملي کېدل عمده عوامل خپله دننه په هیواد کې ویني او که د بهرنیو هیوادونو لاس هم دی بشي.
په ځینو مواردو کې زمونږ داخلي مشکلات هم موجود وو، په دې کې شک نشته چې څه د موږ نه ضعفونه وو، خو ډېری هغه ملکونه چې د افغانستان د بندونو په ارتباط تصمیم نیول د بانک جهاني نه نیولې تر نورو پورې، هغوی هسې شرایط هسې دلایل موږ ته وړاندې کول چې ناممکنه خبره وه چې دا کار وشي. نو په همدې ترتیب سره دوی هېڅ یو هم علاقه نه دي نیولې. زه اوس هم په دې باور یم چې راتلونکي حکومت ته هم د ما توصیه دا ده چې که چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې واقعا اقتصادي بنسټونه قوي شي، نو دولت باید په خپله امکانات پیدا کړي او په دغو باندې سرمایه ګذاري وکړي. که د قرضې له لارې نه کیږي یا د ملت د قرضې له لارې نه کیږي دا کار باید وشي. د مثال په ډول موږ کولی شو چې یو ستر بند جوړ کړو او کار یې پیل کړو او خپل ولسته رجوع کو، سهامی خرج کو او خلک پکې شریک کو. که چیرته افغانستان پیسې نه لري، نو موږ کولی شو چې دغه سه یو پروژه جوړ کو چې خلک پکې ګډون وکړي. او زه باور لرم چې پس له فنزو شپږو کلونو نه ښه ګټه ما اړیا او ترسیږي.
د خصوصي سکتور د ملاتړ، تقویه او تشویق لپاره تاسو څه کوئ؟
موږ وزارت مالی سره یو ځای یو پالیسی تشویق سرمایه گذاری یو نیم کال مخکې د کابینې نه تیر کړ او په هغه باندې مفیصله وکړو، خو متاسفانه د دې انتخاباتو مسله راغله او د انتخاباتو عدم اطمینان چې کوم ځای ته رسیږي او ملک کوم خواته روان وي دا د دې باعث وګرځېدل چې هغه پالیسی ډېر مؤثر واقع نه شو. سره له دې چې په پالیسی کې ډېر هغه مثبت مسایل په نظر کې نیول شوی و چې په میاشت کې په لسهاو کسان راتله ماتم چې موږ غواړو چې سرمایه گذاري وکړو په افغانستان کې دا موږ خپل افغانان. خو کله چې دا حالات کړکیچن غوندې سو، نو هغه سرمایه گذاري دننه په افغانستان کې ونه سو. دا یو طبیعي خبره ده چې سرمایه کله چې د یو ملک نه انتقالیږي او بیرته دوباره راځي نو دا ډیر وخت نیسي. متاسفانه دغه انتخابات موږ ته ډیر ګران تمام شو. په دې دا اوږدوالی اگه کسان چې غوښتل چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي هغه خو نه شکولای چې ټول عمر انتظار وکړي. دلته سو میاشتې انتظار بلاخره د سرمایه خارج ته لاړو، په نورو ملکونو کې سرمایه گذاری وشو، بیرته هغه سرمایه موجوده نه ده. په هر حال اوس هم موږ هیله لرو چې د نوي حکومت د جوړېدلو نه وروسته او د کار د پیل کولو نه وروسته په افغانستان کې په سرمایه گذاري کې ډیر بدلون راسي او افغانان مطمئن کیږي چې موږ اوس هغه حکومت لرو چې راتلونکي جنگ نه کیږي، مشکل نه کیږي، ملک بحران خواته نه ځي او د دواړه رهبران ملي او دولتي مسؤلیت لري چې د افغانستان د راتلونکي په ارتباط په یو داسې نظام او کابینه او تشکیلات باندې فکر وکړي چې د افغانستان د راتلونکي په حق له هغوی هم جوابګو وي او هم صادقانه او مطمئنانه کار وکړي.
دا پالیسی چې تاسو یې په اړه وویل چې نوې پالیسي مو اقتصادي جوړه کړې ده او دا هم عملي کېدو ته چمتو ده، د دې عملي کول به څومره ګټور وي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت پر ودې به څه اثر وکړي؟
زه مطمئن یم که چېرته دغه پالیسی په اصولي ډول سره عملي شي د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې ډېر بدلون راځي. په دې پالیسی کې دوه شیان اساسي اهداف، دوه مطالب، یو خلکو ته دوده پیدا کول او فقر کمول، او دوهم خلکو ته کار پیدا کول. زه فکر کوم دا د ما برداشت ده، زه باور لرم چې د ما وطنوالم اکثریت باندې باور دي چې د افغانستان ستر مشکل غذایي مواد او خلکو ته د کار زمینه پیدا کول ده، چې دا دوه شیان په افغانستان کې نشته. اوس که ناامنی ده، زه په دې باور یم چې اویا په سلو کې اوسنۍ ناامنی د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه ده.
دغسې ویل کېږي چې افغانستان اوس هم اویا سلنه د خپلې عادي او انکشافي بودیجې د تمویل لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، نو دا په دې معنا چې د افغانستان اقتصادي وضعیت اوس هم ښه وده نه ده کړې. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
که دواړه سره یو کې شاید هم دومره وشي. زه اوس هم پوهیږم چې تقریبا 15 سلنه عادي بودیجه د افغانستان هم د خارجیانو لخوا ورکول کیږي او انکشافي بودیجه کلن د هغوی لخوا ورکول کیږي. د تاسف وړ ده چې پس له 14 کلونو نه هم موږ ونه شو کولای چې حتی عادي بودیجه هم د خپل ملي منابعو نه تمویل کړو. دا دوه علتونه لري زما په نظر. یو دا چې موږ سم پروګرام او پلان د عوایدو د جمع کولو په ارتباط نه درلود. دوهم دا چې فساد هم په دې کې رول لوبولی ده. دا دوه عوامل د دې باعث ګرځېدلی چې افغانستان پس له دومره کلونو نه هم ونشي کولی. او که دریم ووایم، دریم دا د موږ اتکا نورو ته هم دا د دې باعث ګرځېدلی مفت خواره شوي یاستو چې نورو ته متکي یاستو، که نه ولې موږ په خپل ذاتي امکاناتو باندې توجه نه ده کړې.
دغه د ملي استراتیژي یا ملي انکشافي استراتیژي تطبیق ګټورتیا مهم ټکي په څه کې تاسو
وینئ؟ ملي استراتیژي تطبیق سو ما مخکې مرز کړی و، شپږ شپېته فیصده تطبیق شوی دی د ملي استراتیژي. خود ما په نظر هغه ضرورتونه، هغه ملي ضرورتونه چې باید په دې پالیسی کې در نظر کې نیول شوی وای، هغه پکې شامل نه و. چې د افغانستان هغه اساسي اقتصادي څرخ په حرکت کې راولي، پالیسی تطبیق سو، خو اهداف په ډېرو مواردو کې ډېر ټیټ نیول شوی و. هغه شیان په نظر کې نه و نیول شوی چې د افغانستان د اقتصادي ثبات سبب وګرځي. که چېرته موږ اقتصاد په دې 14 کلونو کې په سمه طریقې سره وده کړې وای او موږ هغه بنسټیز اقتصادي پروژې مو په نظر کې نیولې وای، نو بیا موږ په معمولي تغییراتو کې بیا ستر ستر ګواښونو سره مخامخ کېدونه.
داسې نیوکې هم شته چې په افغانستان کې په میلیاردونه ډالر مرستې چې راغلي دي هغه هم نه دي لګېدلې، بې ځایه تللي دي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
علائم مشخص ده که چیرته موږ نشو کولای چې عادي بودیجه په خپله تمویل کړو، عواید هم په دې حد کې نیوي چې موږ انکشافي بودیجه مو په خپله تمویل کړو، معلومه ده چې دومره میلیاردو ډالر چې مصرف شوي دي اسې په ځای نه دي مصرف شوي چې نور موږ ته تولید کړي، نور موږ ته عاید ایجاد کړي. وجه همدا ده چې د مختلفو دونرانو لخوا چې کوم پیسې مصرف شوي دي هغه د هغوی د سلیقې پر بنیاد مصرف شوي دي. تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې نشي کولای چې داسې یو پروژه یا فابریکه ماته وخی چې په هغه کې زر کسه افغانان دوامدار کار پیدا کړي. ټول کارونه چې ایجاد شوي دي موقتی کوتاه مدته دي.
دغه نوې د ملي یووالي حکومت چې راځي دوی په څومره وکړای سي د افغانستان د اقتصادي وضعیت د لوړوالي لپاره کار وکړي او څه باید وکړي په دې برخه کې، او هغه پالیسي چې تاسو جوړه کړې ده دغه په عملي کولو کې څومره رښتینی اوسي تر څو دغه اقتصادي وضعیت سم شي؟
زه باور لرم چې د ملي یووالي حکومت که چیرته په رښتینی سره کار وکړي او یو سالمه اداره، صادقه اداره او خواخوږی اداره منځته راشي، چې دا ډیر ارتباط یوازې د دوو رهبرانو پورې مربوط کیږي، چې دوی سره توافق وکړي چې یو سالم، صادق، بې د فساد اداره جوړ کړي. او دا ډیر ګران کار نه ده. د مسؤولینو د انتخاب په ارتباط سم جدي اقدام وکړي، دغسې اداره منځته راشي. افغانستان غریب ملک نه ده، متاسفانه غریب ساتل شوی یاستو، او دا استعماری اهداف و په طول د زمان که افغانستان غریب ساتل شوی ده، تر څو چې څوک غریب وي، بیوسه وي، چې محتاج وي نور خلکو ته، بیا د هغوی هر خبره منل شي.
ډېره مننه ارغندي واصف چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ.
هیله کوم کوروه ده.